السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مراد یم. د ازادي راډیو دا یو ساعت خپرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې اوري چې دفاع وزارت وایي په نوي میلادي کال کې به د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې تهاجمي عملیات پراخ کړي او نوي پوځي عملیات پلانونه به هم عملي کړي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د جرمني پارلمان په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت د 2020 کال د مارچ تر 28 نیټې پورې تمدید کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د 40 کلنې جګړې له پای ته رسولو سره مرسته د امریکا تر ټولو مهم لومړیتوب دی. او عراقي چارواکي وایي لږ تر لږه 3 کسان پرون هغه مهال مړ شول چې کښتۍ د عراق په شمال کې په دجلې سیند کې ډوبه شوه. خبرونو تفصیل. د جرمني پارلمان په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت د 2020 کال د مارچ تر 28 نیټې پورې تمدید کړ. په افغانستان کې د جرمني ځواکونو موجودیت له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له دې هیواد نه بهر د جرمني تر ټولو لوی پوځي ماموریت بلل کیږي. د جرمني د پارلمان د دې پریکړې له مخې 1400 جرمن سرتیري به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنه او له هغوی ملاتړ وکړي. جرمني په داسې وخت کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت یو کال نور تمدید کړی چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه راپورونو د ناټو د غړو هیوادونو لپاره اندېښنې پیدا کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د 40 کلنې جګړې له پای ته رسولو سره مرسته د امریکا تر ټولو مهم لومړیتوب دی. ښاغلی خلیلزاد پرون مازیګر د نوروز په مناسبت پر ټویټر ولیکل چې افغانانو ته د نوي کال د مبارکۍ تر څنګ د هیله من دی چې نوي کال به افغانستان ته د سولې، پخلاینې او سوکالۍ پیغام راوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به د پنجشنبې او جمعې په ورځو د حمل په لومړۍ او دوهم نیټه د افغانستان لپاره د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له ځانګړو استازو سره د افغانستان د سولې له بهیر څخه د نړیوالو د ملاتړ په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې دوامداره سوله د اقتصادي پلانونو له عملي کېدو پرته نشي ټینګېدای. ښاغلي غنی پرون په مزار شریف کې د نوي کال د پیل په مراسمو کې له ګډون وروسته د کودو برق فابریکې د پرانستلو پر مهال په خپلو څرګندونو کې ویل
تطبیق برنامه صلح بدون از اینکه فقر را گم کنین و ده ها هزار نفر را که همراه تفنگ و باروت ها مخته شده بودن پس در جامعه جست کنین امکان نداره.
ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې راتلونکی د هیواد له اقتصادي پرمختګ سره تړلی ده او زیاته کړه چې دولت د کورنۍ پانګونې د هڅونې لپاره له خصوصي سکتور سره هر راس مرستې ته چمتو ده. افغان ولسمشر وویل دی هیله من دی چې مزار شریف ته د بل سفر هدف به د مزار شانګهای د دهلیز پرانستل وي او د افغانستان تجارتي مالونه به له همدې لارې چین ته صادرېږي. عراقی چارواکي وایي لږ تر لږه 3 کسان پرون هغه مهال مړه شول چې کښتۍ د عراق په شمال کې په دجلې سیند کې ډوبه شوه. دا خوشینونکي پیښه پرون د وري په لومړۍ نیټه موصل ښار ته نږدې د نوروز د لمانځنو په مراسمو کې وشوه. د نینوا ولایت د ملکی دفاع مشر ډګروال حسام خلیل ویل چې د پیښې اکثره قربانیان ښځې او ماشومان دي. نوموړي زیاته کړه چې په سیند کې د لټون عملیات دوام لري. د موصل د سیمه ایزو چارواکو له قوله په ریپورټونو کې راغلي دي چې په دې کښتۍ کې له سلو زیات هغه خلک سپاره وو چې د نوروز د میلې پر مهال یوې تورستي سیمې ته روان وو. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایند ویل چې د ژغورنې ډلو 55 کسان ژغورلي دي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د پیښې ځای ته له سفر وروسته 3 ورځنی ملي ماتم اعلان کړ او د پیښې په اړه د سمدستي تحقیقاتو امر وکړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه وخت رسیدلی دی چې متحده ایالات د جولان لوړو پر لانجمنه سیمه د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژني. دا سیمه چې ټول مساحت یې 1800 کیلومتر مربع دی اسرائیلو په 1980 کال کې له سوریې څخه ونیوله. ولسمشر ټرمپ پرون د وري په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل د جولان لوړې له ستراتیژیک او امنیتي پلوه د اسرائیل د دولت او سیمه ییز ثبات لپاره مهمه او حساسه سیمه ده. د اسرائیلو صدر اعظم د ټرمپ پیغام ستایلی دی. بنیامین نتنیاهو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په داسې حال کې چې ایران د اسرائیل د له منځه وړلو لپاره د سوریې له خاورې کار اخلي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډېر جرأت سره د جولان پر لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژني. اسرائیل په 1980 کال کې د جولان د لوړو له اشغال وروسته په 1981 کال کې په دې سیمه کې خپل قوانین نافذ کړل او عملا یې د خپل قلمرو یو برخه کړه، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه هم دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی. او د اروپایي هیوادونو مشرانو له دې ټولنې څخه د برتانیې د وتلو د معاملې یا بریکزټ د عملي کېدو لپاره د نور وخت په ورکولو موافقه وکړه. د پنجشنبې د ورځې دې موافقې له اروپایي ټولنې څخه په غیر منظم ډول د برتانیې د وتلو خطر چې ښایي اقتصادي بې ثباتي پورته کړي ځنډولې ده. د مخکینی توافق له مخې بریکزټ یا د برتانیې د وتلو پلان باید د روانې مارچ میاشت په 9 نیټه عملي شوی وای، خو د پرونۍ موافقې پر اساس له اروپایي ټولنې څخه په رسمي ډول د برتانیې د وتلو چارې به د راتلونکي مئی میاشت په 2 نیټه کیږي. د اروپایي مشرانو دا موافقه په هغې صورت کې عملي کېدای شي چې د برتانیې پارلمان را روانه اونۍ له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو پلان نهایی کړي. که د برتانیې پارلمان د اروپایي ټولنې د پنجشنبې د ورځې موافقه رد کړه، نو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې وتل به د را روانې اپریل میاشت پر 12 عملي کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. دوستانو، د دې خپرونې زیاتره برخه راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د دفاع د وزارت د وروستیو څرګندونو په اړه پکې جزئیات اورېدلی شئ. دفاع وزارت په نوي کال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په جګړه کې د لویو بدلونونو د پلان خبر ورکوي. دفاع وزارت وایي دفاعي عملیاتو پر ضد د تعرضي عملیاتو له پیله نیولې د ملکي وګړو د تلفاتو تر کمولو پورې پر بېلابېلو پلانونو کار کوي. په دې اړه تفصیل احمد تکل اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په نوي 1498 کال کې په اوو مهمو برخو کې بدلونونه په پام کې لري، څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې اغیزمن نتایج ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان قیس منګل پرون د وري په لومړۍ نیټه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه موارد یاد کړل چې دفاع وزارت وایي مهم بدلونونه به پکې راولي. ښاغلي منګل وویل چې د دې بدلونونو په نتیجه کې به پوځي عملیات له دفاع څخه تعرض ته ځي، د جګړې په قومانده کې به بدلون راځي، د فساد پر ضد به کلکه مبارزه کیږي، په تکتیکي برخه کې به یوه واحده قومانده رامنځته کیږي، د ځمکنیو او هوایي عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د کمولو هڅه به کیږي، د 1498 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو امنیت به نیول کیږي، او د افغان سرتیرو د مسلکي وړتیاو د لوړولو لپاره پلانونه به عملي کیږي. د پوځي عملیاتو په تیره په هوایي حملو کې ملکي تلفات په تیر 1498 کال کې د خورا زیاتې اندېښنې وړ مسله وه. د دفاع وزارت ویان ښاغلی منګل وایي وسلوال مخالفین تل ملکي وګړو د انساني سپر په توګه کار اخلي، خو هغه زیاته کړه چې په 1498 کال کې به د تعرضي عملیاتو په زیاتولو سره د ملکي تلفاتو پیښې هم راکمې شي.
موږ چې وخت تعرضي حالت ته ځو، تعرضي حالت په دې دی چې موږ به د دښمن مورچې پیدا کوو، د دوی هغه اهداف به پیدا کوو چې ګروپي اهداف د دوی دغیز نه خپلې پلانګزارۍ کوي، نو موږ به په دوی تعرض کوو. په دغه تعرض کې به دښمن ته اجازه نه ورکړل کیږي چې دوی راشي د ملکي د کورونا او د دغو وګړو نه خلکو نه استفاده وکړي د سفر په توګه.
د افغانستان دفاع وزارت په مهمو برخو کې د لویو بدلونونو خبر په داسې حال کې ورکوي چې د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړو نوی فصل په پیلېدو دی. هر کال د نوي هجري لمریز کال له پیلېدو سره سم د افغانستان خلک په تیره هغوی چې په ناامن سیمو کې میشت دي د جګړو له پیل څخه اندېښمن وي. ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تیرو 2 کلونو کې په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې تر ټولو زیات ملکي وګړي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې په حملو کې، او په دوهم ګام کې بیا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ټپیان کیږي، خو وسلوالو طالبانو په پرله پسې ډول دا ادعاوې رد کړې دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی تذکره
واخلي دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناهی نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیوي مجله خبريږي، خو تر هغې مخکې له صفي الله ستانکزي ورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په وروستیو حالاتو څه خبره کړې دي.
په کابل کې د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ پرله پسې چاودنو د دفنس پوسټ خبرونې پام وراړولی. د سخي زیارت شاوخوا دغو چاودنو شپږ کسان وژلي او تر شلو نورې زیات ټپیان کړي دي. دفنس پوسټ لیکي دقیقا یو کال مخکې هم په همدې ورځ سخی زیارت ته نږدې په یوه چاودنه کې چې د داعش خراسان ډلې مسؤلیت ومانه 33 کسان ووژل شول. د خبرونې په لیکنه دا ډله په منظمه توګه شیعهګان تر برید لاندې نیسي او هدف یې په افغانستان کې فرقه یي شخړو ته لمن وهل دي. دفنس پوسټ لیکي د داعش ډلې د خراسان څانګې د 2014 کال په اکتوبر کې هم د عاشورا د مراسمو په لمانځونکو برید وکړ او 13 کسان یې ووژل. نیویارک ټایمز په دې عنوان یوه مقاله لیکلی چې اورکو ګلانو او کړکیچن سیاست سږنی نوروز اغیزمن کړی و. ورځپاڼې لیکلي په مزار شریف ښار کې سږ کال د نوروز د جشن پر مهال دوه شیان نه لیدل کېدل. لومړی د غاټولو هغه جوش چې شاوخوا دښتې به یې پوښلې وې، او دویم د سیمه ییز واکمن پخواني والي عطا محمد نور حضور. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر کال عطا محمد نور له ولایت لری کړ چې تر یو لړ لانجو وروسته دا پریکړه ومنله. ولسمشر غنی د پنځمې پورز د نوروز جشن د لمانځلو او په جهند بالا مراسمو کې د ګډون لپاره بلخ ته ولاړ. د نیویارک ټایمز په لیکنه د ولسمشر غنی هغه پریکړه چې عطا محمد نور ته وفادار امنی قماندان یې لري او پر ځای بل کس تعین کړ، د سږ کال نوروزی جشن لا تر سیوري لاندې راوستی و. پخوانی والی ښاغلی نور ته نږدې کسانو د نوي قماندان د ورتګ مخنی ولا او پنخته کی یو پولیس وژل شو او سبان دي شل کسان چې اکثر ملکانو ټپیان شول. نیویارک ټایمز لیکي افغان پوځیان په سړکونو ولاړو، روزي ته پتلون کې سړک موټر نه پریخودل او خلک تلاشي کول. خغلی نور چې د بلخ د امنیه قماندان په بدلیدو ناخوخو د اقدام ګواه یې کړی و. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه له افغان سرپرست دفاع وزیر اسد الله خالد سره تر لیدنې وروسته هغه ومنله چې لک تر لګا د نوروز تر تیرېدو به آرام وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي راډیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غن کې د یو شمیر نور مطالبو سربیره کونړ ولایت تللی یو. هلته مو له پسرلنۍ مشاعري راپور برابر کړي.
د رنگ پرنګ ګلونه دي، وګمی دي په هر لوري، فضا د ګلورینا معطر پسرلی دي.
په هنر جاج کې له استاد اسد الله غزنفر سره د مطالعې په فرهنګ غږیدلی یو.
کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار ده چې کورنۍ
فنکار برخه کې د غزنی ولایت په فرهنګي وضعیت خبرې کوو.
نو بیا بانډار باندې جوړ بانډار دغه یو چې په بانډار کې یوازې دا نه وي چې ټپی وي، په بانډار کې د دنیا جهان
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه خورینګ واوري.
د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازونی از موضوعګانې نورې دي. دوی د ژوند آیندې او د خپلو برخو په حق له خبرې کولې.
په ادب جام کې به د کاظم خان شیدا احوال ووري.
کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحب زاده په سپارښتنه او د خپل رور محمد
او په ورېښمین خیال کې به د ډاکټر همدرد یوسفزی نظم ووري. لاله جان عشق څه د جاني، عشق نوم د جنون دی، عشق د خدای په لور تلل دی، پردي زړونه خپلول دی. لاله جان کابل څه د جاني خار د رنگینیو، دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته. لاله جان بوډا څوک دی جانی چې د ژوند تی.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
خاوند بیا دی پسرلی کړ لوچ ډاګه د لونګ بوی راځي.